السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې یو شمېر خجنه فعالانو د طالبانو د حکومت د روسي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کې.
د خپلون نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې خځې په زیاتې دون کې ډول لعام محزر څخه لری کیږي چې د ژوند کول او خپل ماشومان ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړې لا تنګيږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو ملیونونه کسانو ته خوړو برابروي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خپل ټوئیټر د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د بس پنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خوړو ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر خزو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغه کوي چې د طالبانو حکومت تیر اونۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی او نوی قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیری سزا واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند ترڅنګ په 9 درو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند ترڅنګ په 15 درو وهل شوی دی. په دې مخ کې د سه شنبه په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغه مخ کې د دو شنبه په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیری سزاګانی عملی شوی. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیری سزاګانو پر عملی کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو بیلابیلو ادارو نیوکه کړې خو طالبان وایي چې د شریعت لمخې د سزاګانی پر مجرمینو عملی کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمری یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې 13 میاشت د ریل پټلۍ لارې 3,4,3 سوداګری ستوکې انتقال شوی. د دې وزارت په خبره دغه توکې د حیرتان اقینه تورغونډۍ او هرات خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوی. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګریستو کې د ریل پټلۍ لارې چې د دوی په خبره خوندي ارزان او چټک لاره ده انتقال کړي. افغان تکواندو کار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنځ شنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 85 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. کچیرته نو موړی دغه لوبه وګټي د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نوموړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پارالمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون کتنه له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی مکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنجشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یوه موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به مکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د یوې لوحې څخه پرده پورته کړي چې هغه د دې هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړېدو څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندید ده د اوکراین په جګړه کې یې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپایي ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې لومړی دا راپور اخلو چې یو شمیر خزینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
Yeah, you're the one. دا یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلال زازی د هغو لسګونو ښځو له ډلې یوه ده چې په آنلاین بڼه یې د طالبانو له لورې د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام مازر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینه وو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانه اوریدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلال زازی چې اوس په پولند کې اوسي په یوه ویډیو کې د پیژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغلی زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړي په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هېڅکله غلی نشي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوې یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 14 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې نعتونه قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپلې سباندې درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونو هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک د سشن می پورس پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل ښاغلی ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیرا اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پي د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پي ته ځای ورکړي، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پي په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوې چې ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي. ټي ټي پي په خپل پاکستان کې ښکارا ډي لري او له هغه ځای د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
همچنین برای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه، یعنی ما قطعا رد میکنیم.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګونا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چا پټ نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی ډله ده چې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوزیشنون کی بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوزي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
لبدمرغه دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان د دوی پخوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولی شي چې پاکستانی طالبان دې له ځانه لري کړي،
غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کوي احمد خان اندړ ادعا کوي چې ټولې ترهګرې ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوځ کار دی او دا مهال په خپله منځ کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرې ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پینتاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 20مه یو خبری کانفرانس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي.
اوریدونکو د دې ساعت خبری مسائل هم دومره وو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځکه نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سماره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړ لري او هغه تنش کولې لزان سره ولري.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمند اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او چته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه بونزي لیورته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دي ته مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید خپل خوخه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه کنه غواړي یو بل واده هم خپل ژوند کې ولري، کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډیرې کورونه کې دا اجازه نه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیور سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري، ځکه چې یو څه د دې پېښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبوره یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان چې وسم په افغانستان کې دی له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه شوی دی، هیڅ هغه غرد پورته کړی او هیڅ لسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده هغه ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي. اته دا چې که واده شوې نه وي څنګه ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژده وي چې دا یعنې بل زوی د موږ نکاح کوو. او ان بل چاته به نشه ورکوله کنه دا په دې معنی ده اما مړی کی به د سکا پیغ راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسر خیل کوي صادر به چی نو دا په دې معنی ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې د مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او کله مړه ور نه نه به هاته د تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي دوی مجبوروي دي چې د فقې د وجې یا د نور مشکلات د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي مالته د میراث حق نه محرومېږي نو ډېر داسې شیان شوي دي هغه موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې اکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کښې په زور نشي نکاح کولی هېڅ کله څوک په زور نشي نکاح کولی اوس هم کوم فرمان شته خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم تر اوسه خو داسې ارقام دوی نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زوره نکاح کېدلې که دوی ته مراجعه کړي یا محاکمې ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړي وي او کوم حق شي دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کې یا د خسرګانۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله که راسو دیتا چه پا دی ورستایر که چه اکثر میرمنی لدندو نگوخه سوی دی اغا پخوا با دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا مگر وست نسی کولای پا کور نستی دی دا موضوع چوم را دی لامل سوی دا چه کونده پا زور نکاسی
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خودکفا اوسېږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا مېړه ولري یا ونه لري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کښېني نو د ټولنه هم دې ته مجبوروي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوروي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوریږي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپله خودکفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زمونږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړي بیا ترور لور مې همدارقم یعنی دوه زمانې وو یو یې په غېږ کې وو په نس باندې وو چې مېړه شهید شو نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کېني پښتنې کوشش کوي چې کېني خو که دو ته هغه د خسرخېلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګار وي نو دوی کېني نو کله کله که به دغسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی به په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړې وي ټول مسولیت دوی ته ور په سر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدئ هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدئ خپلې خوښې ته یې پرېږدئ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایه
زما دغسې کورنۍ ته پیام دا دی هغه پښتني خوندې دي موږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوند او د لو وروي وسره د اړې د مخنیو کې اما غسه د اولاد خپل اولاد غني او خزه د خپل خور غني او لکه څنګه چې خپل اولاد نه فقط ورکې وي د سر نه خپل په ټول کې د برستو کې د کار په جدول کې د سرمرستو کې د اولاد دروي کې د سرمرستو کې د بد انسانيت کې مخې د دوه غټه د نمدا اوسي بدون دین چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کې دوی د پری د چ په آرام ژوند کې خپل اولادونو سره په خپل کور کې کینی او خپل ژوند او روزګار مخته وسي.
بله که داسې ونه کې د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري همداسې د جبر نکام په خوشحالۍ سره باید اسرائیل هغه میرمنې سره ژوند نسي کولی ځکه دا یې په زور ځانته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخیږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدار ترخیږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده په زور نکاح کړې ده او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده دواړه سره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه. دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي. ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې. ام همدا ښځه چې نکاح کوي دغه ورونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سرګنو ګوري دوم باندې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي قطن نه خوښېږي پښتنو خو نه خوښېږي که سلوار یم کاکا شي دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو ته باندې دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره د دواړو اولادونو سره امې د ورور اولادونو سره امې د خپلو اولادونو سره خبر دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی خو بیا هم کیږي لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. لنه موري سره مې مرکه کړي په ګاډۍ سره وو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را بو شو دلته د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. را بو شو موږ خپل اسلام مبارک دین د جسمن کلچر او زمنګ فرهنګ او بل د زمنګ د دین مسله ولې وخت اختلافات پیدا کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده. په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پر مزاحمت مکوئ، بلکې امر پر داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رابو شو دلته چې منګه په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینې لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي یا مثال خبرې تاجران علما دي دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني د دو په کې فائدې وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی. هغه مسلې دو موږ نه پټ کړی دي ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجې همدار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم
اختلاف هم د علماو نشته دی، کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډه څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، په خو دوسی وڅ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده، وظیفه درلوده، یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسېدل میرمنې په کور کې نه ول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورندارې اتا د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دل لپاره. وایي کته ما سره نکاح وکې، زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او کني کاونه کې هیڅ شای نهسته. دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا، په دې اکل خبر راته وکي.
دغه متاسفانه او بدبخت نه بو یو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی، او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دی، د ژوند زمينه نشته، د کار پرې ده، د ژوند زمينه ورته نشته دی. مونږ او تاسو کې متوجي شئ، د مکتبونو کې به یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو په زنانه ژوندې خخولي کسته په ځیه کې تاسو به موریدلې وي.
بله،
چې زنانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه، که فکر وکړي هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاري، ځکه هغه به زنانه مثال وبي وژل، خو نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، ان هغه د ژوند پور به ورلن کړ. په وسنی وخت کې خو دوی نه وژني نه ژوندې پریدي، یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې، د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند په دومره را سخت کړي دي چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره به دوه لاس ورکی، او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهاد کې یو ماشوم ته، یعنی دواله جانب مونږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کی، او یا دس یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې، هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي، ځکه وجل په دوه قسمه دی، یو فزیکی وجل دی، یو معنوي وجل دی. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي، افغانان دغه زنانه وجل کیږي په معنوي شکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي، د دوه فیوچر وجل کیږي، د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نه حاصل لري، اغه ټول وجل کیږي. او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي، او کاغذ پنګيري وي کې اغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي، د ورځې قربانی ده، شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو، لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د مېرمنو حقوق ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا پام خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او ولاتې مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل، د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوی، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی کډ ابتدا داوه کوي چې موږ مسلمانان یو، کډ داوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړې دي، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړې، په بعضو مسلو ایمان نه وړې، لکه اوس افغانان دي. که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم. نو هغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو رجوان کیږي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله، او دی خزله طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لاره جدا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پوښتنه وشو چې د دې اصلي وجه چې وته تا د میړه طلاق واغستو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ، هغه ویل چې ما خاوند د قوارینه جوړ نو، د دې قوارینه قاری ته پلی دو ما نشو کولای چې د سر زمین او محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زیا پزیا کوم یا زما حقوق زیا پزیا شي نو لهازا ما ونه غوخته چې د سر آینده ژوند کوم ما خل عواغست او مر د سړی سره جداوال اختیار کړ ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وتطلق اتطلیقه پریدا یا دا خزه پریدا د نور م پازابا وا آیا کده چې یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوند دی شي کده چې یو مرمن راشي او محکمې کې و چې زده دغه میړه سره ژوند نکوم وجه چې دارج دا بدرنګ دی یا دا دسی دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا خزه به سنسار نشي خو معنا دا چې مونږ په دین نه پوهیږو مونږ د دین څخه نه خبرې مونږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو بلکې زمونږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه ورباندې ویاړي چې دوه ورباندې ناس کوي د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه خلاصیږي هغه په ډیر متکبرانه هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت وګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو آیا د اوسنی وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختۍ دغه د افغانستان اوسنی حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي د دوی په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورکړ نه کړ شي بلکې به هیڅ کله د خزو په انسانیت نه پیژندل شي هیڅ کله مونږ نشي ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه تاسو هم لیدلی وي هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا و چې د یو کشر سره دوی لري واقعا زه مایوسه کیږم خو من بده الله رب عزت خنه مې وسه کې الله ته امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګور حکومت کوي خو د ظالم نظام سره حکومت نه کوي او دو د افغانستان په دغه تلويخ ملیون یا کم تلويخ ملیون نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل ملیون وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه تور د دو په مړی باندې اخیدا او سات په غړي حلالوي سات په غړي باندې وژني امیدواري مې دادم چې ان شاء الله چې الله پاک به دو ته نور مخ نه ور کوي د خلکو ژوند ونه تور شو د دو جهالت د دو دغه حماقت د دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي دا ډېر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې د علما نه دي متاسفانه ویمه چې د علما نه دي خو د علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅ څوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمنګ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بند دي د کار دروازې ور باندې بند دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دې ته تیار دي بلکې زه د وای ما چې دا تیارې د دوه را روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالې ادارې باید راویخ شي هاغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نور ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه په وړاندې باندې आवाज پورته کی نور د خاموشۍ نه څه جوړیږي او بل دال چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی یو قوم کې تغییرات نه کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر راونه ولي نو خپل پزان کې تغییر راولو یوازینی لاره مبارزه کول دی یوازینی لاره خپل خاموشي ماته ول دی یوازینی لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماته ول دی دا ګوره دا کمی کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورګړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل میړونه د لاس ورګړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل میړونه د لاس ورګړي نن پتیرو کې ناس دي نن یو لخمی ډوړې ته حرالي پاتې دي به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دي د دوه پاره مرګ دي د دوه پاره چې هاغه کونډي او هاغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او استاد د ناموس لپاره د دې د تحقق لپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډي د افغانستان د غافل ملت تاریخ دي نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکي او د ټولو نمې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
بای عزت او سلامت اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیا په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول لمو سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
پنړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د کونو پاړه باندې یو واحد نظر وجود لري هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې د ماشوم د انکشاف یا ډیولاپمنت حق راځي په دویم کې د حفاظت حق ده د اظهار حق ده دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولای شو چې لاړ شو چې اول نه شروع کیږي دا چې ماشوم باید ژوندۍ پاتې شي ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري پاک اوبو ته د اوسېدو ځای ته تعلیم ذهني وړتیاوې دا نور ډېر مسایل دي چې په فرایاتو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو
که در تغذیه برخی تراسو زکه چه افغانستان که ورستر بله دی خلک و اقتصادی حالت دی خرابی دو خواته ده دوی خپل دن دل لاس بر کردی لکه چنگه چه لازمه ده نسی که اولای دوی خپل کورنه تا غصه برابر کردی پا تیر ماشومانو تا دی ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
هم داسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده د ماشوم لپاره یو د اهمیت ترڅنګ حیاتی ده ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغه څه چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولای شو ځکه چې ماشومان خپل د کار کول هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده او اصول هم باید کارونه کی نو تر کومه لاسرسی دې ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغه دا مخته وړي کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کوي خپل ماشومان نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دی په دې کې او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نه د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي کیږي او دا موږ تاسو ګورو چې په 13 کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوی پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېر یې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي له ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونه سي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابېږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهېږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو په هر لحاظ، که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټېږي او ډېر قرباني کېږي. تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د 13 عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اته دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نه شي، دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر اقدمن کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلاند او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږي، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي. که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د دینه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي، هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کېږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسې که له ښارونو لږ بهر موزئ، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، عامه پوهاوی ورته نشته دی. که چیرې تجربه هم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندې کې ماشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی، هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی لپاره اساسي عمر دی، دا د دوی لپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغه استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې مونږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، مونږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زمونږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغي مسله څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کیږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي؟ نه. تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اورئ، په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسې به د بیگانه کس د لاس څه نه اخلئ، د بیگانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسې یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي ازار او اذیت پایله لرلې وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره اما پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته په آینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسې خپل ماشوم لیږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغلته له رقم رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې هغه اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې متاثر شوي. دغه احتیاط لبل ځی څخه نه راغله، دغه احتیاط له دې څخه راغله چې یو ماشوم د سار له 2 بجو څخه د ماښام د 2 بجو پورې له کور څخه بهر ده. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وخی چې دغه پیسې ما نن کار کړی ده یا دغه پیسې مې پیدا کړی دي. اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوم، ما ډیر داسې کسان ولیدل ویل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دوی باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یو د خپل خبرو کې کلاس دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي، دا ستونزه څومره عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د باغ صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیګل کېږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې موجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین پلی کړی دی چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دی، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه به وخت ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنوونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ او افغان په صفت د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګ په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلي دي. متاسفانه په یو ډیر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانين جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه شوه. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازم ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د ښوونځي څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته ووایي. دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ نه لیدل چې یو کورنۍ کچېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته چې څوک تل لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستاسو ماشوم تیر یو میاشت کې مکتب ته نه درغلی څه کوي، یا یې مکتب ولې پرې خوسته علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د ملکیدو زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولای. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان په آینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول، عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تورته نورو لومړنیو حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و سید نجیب الله صادق، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پ چپا حل چپا دا زما هند تا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دیدا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دیدا Shpeta pa na ura ma shpa qopan